دا مشال ریډیو دا پایو بل خبرونه کې مو زه بوریوال کاکړ هر کلی کوم په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو او د هغه لقبل د بې کورسو خلکو د ستونزو د وسلوالو په اړه د پاکستانی حکومت تازه سرګندونو د افغان ولسمشري د کاندیدانو له یو بل سره د هوکړې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او د خبرونې په دویم نیمای کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام د سندرو امیل وړاندې کوو. خو لومړی به له بشیر ګواټ څخه د دې سات خبرونه وو.
د پاکستان حکومت وایي چې له شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې د بګرشو خلکو شمیر 900,000 ته رسیدلی دی. د افغانستان په ننګرهار کې یو ځانمرګي برید کې درې بهرني پوځیان ژوبل شوي دي او د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره دوه کاندیدانو یا امیدوارانو ډاکټر اشرف غنی او عبدالله د ټاکنو د بحران د ختمولو لپاره سلا کړې چې ټولې رایې به بیا له سره چلل کیږي. دا خبرونه تفصیل. د پاکستان حکومت وایي له شمالي وزیرستانه د پوځي عملیاتو له وجې بې کورشو رجسټرډ خلکو شمیر 900,950 ته رسیدلې دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه حکومت دې خلکو ته 8 ارب روپۍ بیل کړي چې له 3 کروڑ زیاتې پیسې پی تقسیم شوي هم دي. هلته بیا د شمالي وزیرستان په شوال او شاوخوا سیمو کې خلک د کرفیو له وجې لا هم بند پاتې دي. د شوال د سیمې یو اوسیدونکي نن مشال ریډیو ته وویل بلخوا د پاکستان پوز په رونی وی خبر پاڼه کې ویلي چې ډیرلس وسلوال یې په شمالي وزیرستان کې وژلې دي چې اکثره یې بهرنۍ دي. تر اوسه پورې کومه وسلوالې ډلې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې دعوی تصدیق کړی دی. پاکستان له افغانستان غوښتي چې خپله خاوره دې د پاکستان پر ضد کارول ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی خبر پاڼه کې دا غوښتنه تر هغه وروسته کړې چې وسلوالو د خالی په شپه د ډیورنډ کرښې څیرمه با جوړ ایجنسی کې د پاکستانی پوځیانو پر یو چیک پوسټ برید وکړ. د یو افسر په ګډون یې 3 پوځیان ووژل. پاکستان تور لګی چې دا برید له افغان خاورې شوی دی. پاکستان تیر وخت هم دغه الزامونه لګولي خو افغان چارواکي دا ردی وایي چې د القاعده د ترهګری ډلې مشر اسامه بن لادن چې امریکایي پوځیانو ایبټ آباد کې ووژل په ګډون ډیر نور مهم وسلوالو پاکستان کې خوندي ځایونه لري. نن د افغانستان په ننګرهار کې یو ځانمرګ برید درې بهرني پوځیان ژوبل کړي دي. د ننګرهار د ولی وای احمد زی عبدالزی نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د بیسود ولسوالۍ اړوند رنګ روډ باندې یو ځانمرګ برید کوونکي د بهرنیو ځواکونو د غزمې د ګاډو سره خپل ګاډی وجنګاو چې له وجې د ناټو 3 پوځیان زخمیان شول. بلخوا وسلوالو طالبانو په دغه برید کې د شپږو امریکایي پوځیانو د وژنې دعوه کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دوه کاندیدان یا امیدواران ډاکټر اشرف غنی احمدزی او عبدالله د ټاکنو د بحران د ختمولو لپاره سلا شوي چې ټولې رایې له سره بیا وڅېړل شي او یو ملي حکومت رامنځته شي. دوی دا فیصله د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب خبرو کې کړې. پرون کابل کې د جان کیری ملګرو ملتونو د استازي او افغان ولسمشر حامد کرزي سره تر ملاقات وروسته ډاکټر اشرف غنی او د هغه سیال عبدالله خبرلان ته راڅرګند شو او ډاکټر اشرف غنی د خپل سیال ډاکټر عبدالله سره د کړې فیصلې په اړه خبرلان ته وویل
مقتوانو منلې چې د دې چیرنه نتیجه به د زړه له کومې نه منو او هر څو چې د دې چیرنې په نتیجې کې د افغانستان ولسمشر اعلان شي بل ورور به یې د ورور پایس منی. موږ په دې هم موافقه کړې چې پس له دې نه چې نتایج اعلان شي د ملي وحدت یا حکومت به په ګټه جوړ.
عبدالله تور لګولی چې د انتخاباتو په دویمه مرحله کې ځکه غنی له هغه مخکې ده چې درغلي شوي او دی دا نتیجې نه مني. اوس به د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په 4 ګڼو کې د ټولو 8 ملیونو رایو له سره څېړنه شروع کړي. د عراق په سر ښار بغداد کې پر یو تعمیر د وسلوالو په یوه حمله کې شاوخوا 30 کسان وژل شوي چې اکثره یې ښځې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د وژل شوو شمېر 30 ښودله چې په وینا یې 9 پکې ښځې دي. ایجنسی فرانس پریس بیا د مړو شمېر 9 ښیي او وایي 25 پکې ښځې دي. عیني شهیدانو ویلي له پیښو وروسته ګڼ کسان پولیسو نیولي دي. بل خوا د عراق پارلمان نن د نوي حکومت جوړولو لپاره غونډه د جولای تر 15 ځنډولې ده. دغه پارلمان چې په اپریل کې منتخب شوی د جولای په لومړۍ نیټې د اول وار لپاره غونډه کړې وه، خو د حکومت د لومړیو دریو لوړپوړو چارواکو په ټاکلو کې پاتې راغلی وو. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولی ملادینوف پرون خبرداری ورکړی و چې که د پارلمان تقسیم شوو غړو نن د نوي حکومت پر جوړولو کې څه پرمختګ ونه کړ نو عراق کې ګډوډي رامنځته کېدلی شي. امریکا او ایران خبرداری ورکړی چې د ایران د اټمي پروګرام په سر په ویانا کې په خبرو کې لا هم ځینې د اختلاف ټکي پاتې دي. نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویانا کې خبرلان ته وویل چې د ځینو مهمو ټکو په اړه د نظر اختلاف وجود لري او دوی به ګوري چې په دې اړه څه پرمختګ کېدای شي. د ایران سرکاري ټي وي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له خولې ویلي چې په ځینو لویو مسلو کومې موافقې ته نه دي رسېدلي او دا واضح نه ده چې په دې اړه به کوم جوړ جاړی وشي او که نه. ایران او د نړۍ شپږ قوتونو ویلي چې د روانې جولای میاشت تر 26 پورې به د تهران د اټمي پروګرام په اړه آخري موافقه وشي. په دې خبرو اترو کې جنجالي ټکی د یورینیمو د غني کولو موضوع ده. نړیواله ټولنه له ایران غواړي چې یورینیم تر هغې اندازې غني نه کړي چې په اټمي وسلو جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي. دا خبرونه پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په تازه لړۍ کې 14 وسلوال وژلي دي. د شمالي وزیرستان د شاول اوسیدونکي وایي چې د بندو لارو له کبله ډېرې ستونزې ورپېښې دي. پاکستان وایي افغانستان دی خپل خاوره د دوی پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د افغان ولسمشرۍ کاندیدان پر دې سره سلا سوي دي چې ټولې رایې به له سره څېړل کېږي. اشرف غني احمدزی وایي
د دې څېړنې نتیجه به د زړه له کومې نه منو او هر څوک چې د دې څېړنې په نتیجې کې د افغانستان ولسمشري اعلان شي بل ورور به یې د ورور پایس مني.
که د خبرونه تر پای را سره واسنو د سندرو امیل په 19 پروگرام کې به د یو داسې ټولنې په اړه واوري چې په افغانستان کې د پښتو موسیقي لپاره هلې ځلې کوي.
مشرین آیات ګردیزی تور کړی دا موږ د افغانستان په غونډو ولایتونو کې یو یو ریاست لرو. دلته په داخل کې 3300 تقریبا 600 کسان راجستر لرو.
د دې هر څو ریډیو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګې یا ایس پی آر ادا کړی دی چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې په تازه کاروایۍ کې 14 وسلوال وژل دي. د ایس پی آر لخوا خپور سوی بیان کې ویل سوی چې په عملیاتو کې یې 3 وسلوال نیولي او 2 نور خپل ځانونه الوزول دي. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتی سانګې ISPR تر مخه 13 ورځ شمالي وزیرستان کې په هوایی بریدونو کې 14 نور وسلوال وژلي او د دوی اوه مرکزونه یا پټنځایونه یې هم تباه کړي. د خبر پاڼې له مخه وسلوالو زنا مرکزونه یا غمحال بمبار کړي. کله چې شمالي وزیرستان میرلي کې وسلوالو په امنیتي پوستا باندې د راکټو توغندي ورشړلي ول. د دوی په وینا وژل شو وسلوالو کې زیاتره بهراني وسلوال دي او د دوی اسلحه ګولې بارود یې هم تباه کړي. ISPR د وینا تر مخه شپږ موټر سایکل کې نصب کړي شوی ریموټ کنټرول بمونه، دوه دمکه خیزو موادو نه ډک ګاډي، یولس خودکش یا ځانمرګي بریدونو جیکټې او زیات شمیر کې بارود او اسلحه یې هم په قبضه کې اخستي. عسکری ذرایع دعوه کوي چې بویا سیمه کې د یو ازبک وسلوال په شمول درې وسلوال یې نیولي او دوا ځانمرګي بریدګرو وروسته لاغې ځانونه الوزولي. کلا چې امنیتی سرتیرو بویا سیمه کې د دوی ګیرچاپیره محاصره وکړه، د فوز مطبوعاتي څانګې تر مخه دوه د بارودونه ډګاړي د جنگي الوتکو په بریدونو کې دیګان سیمه کې تباه کړي. میرانشاه کې موجود عسکري چارواکي وایي میرانشاه میرعلي کې زیاتره برخې په کنټرول کې اخستې او میرانشاه د تاخیل سړک باندې مخ په وړاندې روان دي، خو د فوز دغه داوو په اړه وسلوالو طالبانو سره نه دی ویلي او سیمه ته د میډیا او خبریالانو په تګ بندیز له وجې د دغو داوو پوره سپیناوې مخې ته نه راځي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په موضوع کې پاتې کیږو. هلته د عملیاتو له کبله لسیمې څخه په لکونه کسان بې کوره شوي دي، او بلې خوا ته په شاول سیمه کې ایثار پاتې خلک وایي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د شاول اوسیدونکي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ګرځبندیز له کبله د خوراک څښاک څیزونه ورسره ختم شوي دي. سیلا مسعود پرې رپورټ لري.
د قطبی وزیرستان شوال کا بالون ویائی چدا پرشد ضرب از پواجا پدوی پا سے ٹھول لیار بند خوراکی شیونا ختم او کوی بایا یہ دابرا وی چھ ہر سڑا یہ وس نلاری پداغا بارش د شوال زن و سے دن کی پدا رنگ جاگی جی یو کم عمر طالب علم چکم دے ضرب عزب آپریشن پوا جا پشاوال کشی ایسار سبق زن پاتے دائے خبرو تا ہاں غوروان چاہے سیمنا د قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر د شوال د قبائلیان و سرا پدا مشکل کش زان شریک بولی او دا ہاں زیادتوی
شاول خان کا دے روز و دے تن دے دے تکلیف نمری نہ دے ونہ طرف تطلاشی نہ چکی مدر دے تخیل طرف تطلاشی آخر دا خلصا ہو کو گنا ایدی پا برا کو جو سپیشل دے غام رتا ہو دے شاول خان کا سرا دے مجھ جینا مرمدو زدی تسلوم کا چے دے چکی مدر دمرا صبر نہ چار وقت چے دو انشاءاللہ دے اوز و جا پہاڑ فورم کا چگاو
دے شوال کا بالیون ویائی چاکومت دے دے خوراکی شیونو بندوباس ورتوک کی اولیا دے بند لیار خلاصی کی چمیش دے دغی مشکل پخپلا مخنیوائی وکی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دی اکانومست مجلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ناآرامه سیمو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. داسې ښکاري چې داسې سیمې اول پاکستان د افغان وسلوالو د پټ ځایونو لپاره استعمال کړې وې، دا ورځپاڼه لیکي، او بیا پسې لیکي چې اوس افغانستان کې پولی ته نږدې سیمو کې د پاکستانی طالبانو مشران پټ شوي دي چې یا افغانستان د ختمولو توان نه لري او یا یې ختمول نه غواړي. دا چې مقاله کې نور څه دي غټ کې به له منور شاه څخه واورو.
دی اکانومیست مجلې په دې مقاله کې راغلی د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې افغانستان او نړیوالو ځواکونو د پاکستان نه غوښتنه کوله چې خپلو قبایلي سیمو کې د وسلوالو مرکزونه ختم کړي، ځکه چې دغلته میشتې ځینې وسلوالې ډلې لکه حقانی نیټورک په افغانستان کې کارویانې کوي، خو پاکستان دې غوښتنو ته سمه پاملرنه نه کوله. اوس د پاکستان وار راغلی چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کوي او فکر کېږي چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو مشر ملا فضل الله په افغانستان کې پټ شوی. پاکستان د افغان چارواکو نه غوښتنه کوي چې نوموړی دې ونیسي او پاکستان ته دې یې حواله کړي. مجله لیکي زیاتر افغانان دا نظر لري چې پاکستان نه یوازې افغان طالبانو ته پناه ورکړی و بلکې قبایلی سیمو کې هغوی ته د هر ډول هلو ځلو جاري ساتلو موقع هم ورکړل شوی و. او بیا د افغان طالبانو مشرتابه خو د کوټې شورا په نوم یادیږي، معنا ده چې په کوټه کې میشتي. بلخوا پاکستان په دې نظر دی چې افغانستان کې د هند نفوذ مخه نیول غواړي. دا راز پاکستانی چارواکي وایي په 1947 کال کې د ازادۍ ترلاسه کولو نه پس د هیواد په ملګري ملتونو کې د غړیتوب لپاره درخواست جمع کړی وو او افغانستان یې مخالفت کړی وو، نو ځکه دوی ویره لري چې افغانستان به د دوی نه د هغه سیمو د اخیستلو کوشش کوي چې د افغانستان په وینا د دغه هیواد نه برتانوي سامراج شو کولی دي. دا هم د پاکستان لپاره د اندېښنې یو وجه ده. مجله لیکي چې پاکستان کې په پښتون مېشتو سیمو کې د 1980 په لسیزه کې د پښتونستان په نوم ځان له جدا سیمه د جوړولو تحریک مخې ته راغلی و چې د پاکستان په فکر افغانستان او هند یې تر شا لاس درلوده، ځکه پاکستان هم په افغانستان کې د مذهبي وسلوالو ډلو ملاتړ شروع کړو. د مجلې په وینا ممکنه ده چې ملا فضل الله د افغانستان په کونړ او یا نورستان ولایت کې پټ شوی وي، خو ډېره ګرانه ده چې دغه سیمو کې افغان ځواکونه د هغه د نیولو استعداد ولري. بلکې دغه سیمې په 2010 کال کې نړیوالو ځواکونو هم د ډېرې ناارامۍ له وجې پریښې وې، او دا هم ممکنه ده چې افغانستان د پاکستاني طالبانو خلاف کاروایی کول نه غواړي. دا راز په 2013 کال کې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو یو مهم کمانډر هغه مهال ونیو چې د افغانستان استخباراتي ادارو سره د یو خفیه ملاقات لپاره روان وو. دی اکانومیست مجله د دې مقالې په آخر کې لیکي پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړي او وایي چې دا کاروایی به د ټولو یعنی ملکی او غیر ملکی وسلوالو خلاف ترسره کیږي، خو زیاتره سیړونکي اوس هم دې ته د شک په نظر ګوري او داسې ګومان کوي چې د حقانی نیټورک وسلوال د دې عملیاتو نه وړاندې د شمالي وزیرستان نه وتلي دي. د مجلې په وینا کې اول پاکستان د وسلوالو د ختمولو په لړ کې دوه مخي لوبه کوله او که اوس یې افغانستان کوي، نقصان یې دواړو هیوادونو او ټولې سیمې ته دی او په کار دی چې د دې خلاف په شریکه ګامونه پورته کړي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د راولپنډي اسلام آباد پولیسو او استخباراتي ادارو ته ویل سره د رابطو ټینګول امر کړی دی. نوموړي دا هدایات د اعلی پای په یو غونډه کې ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخیل راکوي.
د خالی پورز ماخام داخله وزارت اسلام آباد کې د اعلی پای یو غونډه وشوه چې مشري داخله وزیر چودري نثار علي خان کوله. د دې دوران د پنده اسلام آباد په سکیورټي او د تحریک انصاف د لانګ مارچ نه پیدا کیدونکې صورتحال باندې خور شو. په دې موقع د چودري نثار علي خان وینا وه چې د شمالي وزیرستان اپریشن د لاسا د ټول ملک سکیورټي صورتحال نازک دی او باید چې دغه تناظر کې د پنده او اسلام آباد پولیس بیدار وسي او خپل منځ کې د مرستو او معلوماتو د تبادلې نظام نور هم مضبوط او موثر کړي. په سکیورټي صورتحال او حکومتي اقداماتو چې مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سعد محمد نه تپوسو کو نو دوی چې د حکومت فیصله ارزی وی دی زیاتوي
چې تر څو پورې مرکزونه د دهشتګرد په ملک کې موجود وي او دلته دا زغنم چې ټولې مدرسې خو د کې مدرسې اکثر چې کم دی دي استعمالي سټیجنګ پوینټ یو ټول موټول کې اوس نه دي، هغه د ضرورت نشته او نه خاص خلال چې کم دی نو هغه د بار
کلچی. مشال ریڈیو همدا خبره د یوې بلې کارپو او لیکوالې ګلمینه بلال په وړاندې کې خواندي وی چې چودري نثار علي خان یوازې د پنده اسلام آباد نه بلکې د ټول ملک وزیر داخله دی. دا زیاتوي
ټول غټه خبره خداره چې په کاډر چې خلک دا ته پوسو کې حکومت ته چې پاکستان کې صرف اسلام آباد دی، صرف اسلام آباد
تیرو سو اونورا سے اسلام آباد کے رینجر او پولیس مشترکہ گشتوں کوي او پوز ہوم سٹینڈ بائی کلے شوی دی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
پاکستان یو ځل بیا له افغانستان غوښتي چې خپل خاورې د پاکستان پر ضد کارول ته نه پرېږدي. پاکستان دا غوښتنه تر هغه وروسته کړې چې وسلوالو د شنبې په شپه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. بل پلو افغان چارواکي وایي چې د لکه څنګه چې اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد کې وژل شوی و همداسې د دوی په وینا لوی شمېر وسلوال تراګر لا هم په پاکستان کې پټ دي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
پاکستان یو ځل بیا له افغان دولت غوښتي چې د افغانستان خاورې د پاکستان پر ضد کارولو ته پرېنږدي او په دې خاوره کې د میشتو ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. پاکستان دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې وسلوالو د شنبې په شپه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې وسلوال برید کړی و چې په ترڅ کې د پاکستاني پوځ د یو جګپوړي افسر په ګډون لږ تر لږه درې سرتېري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي وو. پاکستان تور لګوي چې دا برید د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د افغانستان له ختیځ ولایت کونړ څخه شوی چې له امله یې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت افغان دولت تشدید اعتراض کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي موږ له افغان خاورې څخه پر خپلو ځواکونو وسلوال برید په کلکه غندو او په دې اړه مو په اسلام آباد کې افغان سفارت او کابل کې افغان دولت تشدید اعتراض کړی دی. موږ له افغان دولت یو ځل بیا غوښتنه کوو چې په خپله خاوره کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. پاکستان له افغان خاورې څخه پر پاکستاني ځواکونو د وسلوالو د برید خبره په داسې حال کې یو ځل بیا راپورته کړې چې افغان دولت څو ورځې وړاندې پاکستان ته د افغانستان د یو جګپوړي پوځي پلاوي تر سفر وروسته په ډاګه ویلي وو چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله په ګډون د دې ډلې یو غړی هم په افغانستان کې نشته. بهرنیو ترهګرو ته پناه ورکول د افغان دولت پالیسي نه ده بلکې افغانستان په خپله د تروریزم ښکار دی. خو پاکستان بیا وایي چې په دې حساسو شیبو کې چې په شمالي وزیرستان کې پاکستاني ځواکونو د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي افغان دولت باید په دې لړ کې زموږ مرسته وکړي او پر خپله خاوره د وسلوالو مرکزونه له منځه یوسي سو د تروریزم په ضد روانه مبارزه په کامیابۍ سرته ورسیږي. پاکستاني ځواکونو د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د کورنیو او بهرنیو سخت دریځ وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د بهرنیو جنگیالیو په ګډون د 400 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. خو خپلواکو د شمالي وزیرستان ځایي سرچینو لا تر دې دمه د پاکستاني ځواکونو د دې ادعا پخلی نه دی کړی. یاد دی چې افغان پولي تسیرمه د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې تر دې مخکې پر پاکستاني ځواکونو د وسلوالو بریدونو مسؤلیت په دې سیمه کې میشته د عمر خالد خراساني په مشرۍ د پاکستاني وسلوالو طالبانو ډلې منلې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
لا څونیو کړکی چاون اندریو ورسته پروند د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ دواړه کاندیدان د دویم دور د انتخاباتو د ټولو رایو پر بیا چیړنه سره سلاسل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په مسګړیتوب دواړو کاندیدان ومنل چې د بریالیتوب په صورت کې به د ملي وحدت پر بنسټ یو حکومت رامنځته کوي. زموږ همکار اجمل اند په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ولسمشری د څوکۍ دواړو کاندیدانو په کابل کې په دوه ورځې پرله پسې خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې د دویم دور انتخاباتو ټولې رایې به له سره څیړل کیږي او همدارنګه یې ومنله چې کله دوی هر یو ولسمشر شي د ملي وحدت یو حکومت به جوړوي. جان کیری دا خبرې تیره شپه په کابل کې په خبري غونډه کې وکړې چې د ولسمشری د څوکۍ دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله هم تر څنګ ولاړو. جان کیری وویل
With respect to national unity, both candidates
نو مولای وای ملی والی ته په پام د ولسمشری د څوکۍ دواړو کاندیدانو توافق وکړ چې د رایو د تفتیش نتیجه به منی او د انتخاباتو ګټونکي به ولسمشر کیږي او په فوري توګه به د ملی والی او حکومت جوړوي. عبدالله عبدالله چې د انتخاباتو لومړني نتایج رد کړي او پرون د سل په سلو کې رایو د بیا څېړنې او د ملي وحدت پر بنسټ د یو حکومت د جوړولو په اړه وویل عبدالله وایي موږ ژمنه وکړه چې د رایو د تفتیش د پروسې له بشپړېدو وروسته د ملي وحدت د یو حکومت جوړول پیلوو او انشاءالله چې موږ دا د افغانستان او ملي یووالي د ټینګښت په ګټه بولو او په دې اړه توافق ته هم رسیدلی یو. اشرف غنی احمدزی هم ورته خبره وکړه او نوموړي هم د ټولو رایو له څېړنې وروسته د ملي وحدت پر بنسټ د یو حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ.
هر رایه د هر افغان به سیدنی لاندی ونیوز او دی سیدنی که با بینلالی میارونه او بینلالی افراد شامل او دخیل مقدوارو منلی سی دی سیدنی نتیجه با دزدل کومین منو او هر چوک سی دی سیدنی پی نتیجه که د افغانستان ولس مشر اعلان سي بل ورور به د ورور پایس مني موږ په دې هم موافقه کړې چې پس له دې نه چې نتایج اعلان سي د ملي وحدت یا حکومت به په ګټه جوړ.
د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو د افغانستان له اوسني ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د رایو د بیا څېړنې لپاره د مناسب وخت برابرولو په خاطر د نوي ولسمشر د لوړې مراسم وسنډوي. افغان ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د توافق هرکلی کړی. ولسمشر کرزي تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ان کوبش سره له خبرو وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل زه د دې اعلان هرکلی کوم او هیله لرم چې د سل په سلو کې رایو څېړنه به هر څومره زر چې ممکنه وي پیل شي. دا ولسمشر د ویندوی دفتر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هغه لیکه مخفور کړی چې پکې له نوموړي څخه د دواړو کاندیدانو اشرف غني او عبدالله په استازیتوب غوښتي د نوي ولسمشر د لوړې مراسم د اګست له دویمې نیټې تقریبا یوه میاشت شاته وغورځوي. جان کیری خبریالانو ته وویل چې د رایو بیا څېړنه به په کابل کې کیږي او د ولایتونو څخه به د ایصاف په مرسته د رایو ټول صندوقونه کابل ته انتقالیږي. د رایو څېړنه به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د نړیوالو څارونکو په مرسته د کاندیدانو د استازو په حضور کې ترسره شي. جان کیری ویلي د رایو دا تفتیش به د نړۍ په لوړو معیارونو ترسره شي څو پر دې پروسه د خلکو باور بیرته پر ځای شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د بجلی د کمښت په ترڅ کې د وابډا محکمې پر ضد د جولای پر 14 نیټه احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د دې احتجاجي لاریون مشري به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک کوي، خو بل پلو کارپوهان وایي چې د صوبایي حکومت دا ګام غیر آئینی دی او غیر قانوني بولي، او دوی وایي چې په کار ده د صوبایي حکومت په دې لړ کې آئینی لاره خپل کړي. غلام غوث په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د جولای په 14 نیټه به د وابډې په ضد احتجاج ترسره کوي. د لړکی د خیالي پورس په پیښور کې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
عوام کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ جو لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہے اگر آپ بھی لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہیں ہمارا ساتھ.
ولس ته هم دعوت ورکوم چې څوک د لوډ شیډنګ نه تنگ وي هغه دې هم زموږ سره ملګری شي. موږ به د دوی په ضد احتجاجي لاریون ترسره کوو او د دوی سره به د بجلی د کمی په لړ کې خبره کوو.
تر وهاں پر ان سے بات بھی کریں گے.
خو بلې خوا ته کارپوها خادم حسین وایي چې د بجلی د کمی په لړ کې د صوبایي حکومت احتجاج کول یو آئینی او قانوني ګام نه دی او پکار ده د بجلی د کمی په لړ کې د پښتونخوا حکومت آئینی لاره خپل کړي او د مشترکه مفادات کونسل چیرمن ته د لړ کې خط ولیکي.
او یو منتخب حکومت چې کله احتجاج کوي دا نه داسې پته لګي چې هغه آئینی لارې نه استعمالي غیر آئینی لارې استعمالي او غیر آئینی لارې استعمالول د هغه آئین لاندې حکومت کې ناست او بیا غیر آئینی لارې استعمال دا یو ډېر لوی تضاد دی. آئینی طریقه دا ده چې دی دی کونسل آف کامن انټرسټ چیئرمین ته خط ولیکي، دغه باندې میټنګ کال کی، په هغې باندې یو هفته کې دو هفتو کې میټنګ کېدی شي، بیا په هغې باندې دی د ټولو جماعتونو په خیبر پښتونخوا کې کانفرنس راغوښتی شي.
او خبریال او ټی وی اینکر پرسن ریاض داودزی وایي چې د احتجاج د لارې د مرکز او صوبې ترمنځ د بجلی او وابډې مسله نشي حل کېدلې او پکار ده په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی ممبران دا ستونزه راپورته کړي.
زه خپل فکر نه کوم چې احتجاج د دې لپاره په دې کې پکار دی. احتجاج خو دا پکار دی چې د دې ډېر شو نه زیات تنان په قومي اسمبلی کې دي چې هلته به قاعده دا غږ پورته کړي چې بھائی مونږ سره د بجلی په مت کې زیاتې کیږي. احتجاج د دې حق ته او دې دیو کې
دا یادونه ورده چې د دین وړاندې د اوبو او بجلی د وزیر مملکت عابد شیرعلی لخوا په پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د یو شمیر ایم پی ایګانو په حلقو کې د بجلی د غلا تورونه لګول شوي دي او د خیبر پښتونخوا د موجوده حکومت او د پښتونخوا د تیرو حکومتونو د دریض دی چې پښتونخوا صوبه د خپل ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کوي او په کار ده د لوډ شیډنګ په لړ کې مرکز د پښتونخوا سره رعایت وکړي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اسدنو اوریدونکو د خبرونې په دویم نمایي کې تاسو ته له پاکستان له کورنۍ ورسپانو او همدغه سی له نړیوالو مطبوعاتو وروسته د مشال ریډیو 19 پروګرام د سندرو امیل وړاندې کوو چې هارون بچابه کوربوي او په افغانستان کې د موسیقي لپاره د یو کارکونکي سازمان یا ټولنې په اړه تاسو ته معلومات درکړي. خو څلور نیم بجې سوې بشیر ګواښ په خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان حکومت ویل شمالي وزیرستانه د پوځي عملیاتو له وجې به کور شو رجستر خلکو شمیر نه لکه نه ویزره اتسو نه پنځوسو تر رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر دنوخه حکومت د خلکو ته اته ارب روپۍ بل کړي چې د 3 کروڑ زیات روپۍ پر دې کډوالو لاوار د مخه تقسیم شوې ده. پاکستان له افغانستان غوښتي چې خپل خاورې دې د پاکستان پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرنۍ خبر پاڼه کې دا غوښتنه تر هغه وروسته کړې چې وسوالو د خالي په شپه د ډیورنډ کرښې څیرمه باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستاني فوجیانو په چیک پوسټ بریدو ته افغانستان په تېرو وختونو کې ورته تورونه رد کړي. نن د افغانستان په ننګرهار کې یو ځانمرګي برید درې بهرني فوجیان ژوبل کړي دي. افغانستان د ولسمشرۍ لپاره دوه کاندیدان یا امیدواران ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله د ټاکنو د بحران د ختمولو لپاره سلا شوي چې ټولې رایې له سره بیا وچیړي او یو ملي حکومت رامنځته کړي. د عراق په سر ښار بغداد کې پر یو تعمیر د وسلوالو په یوه حمله کې شاوخوا 10 کسان وژل شوي چې اکثره یې ښځې دي. بلخوا د عراق پارلمان نن د نوي حکومت جوړولو لپاره غونډه د جولای تر 15 تاریخه پورې ځنډولې. امریکا او ایران خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر په ویانا کې په خبرو کې لا هم ځینې د اختلاف ټکي پاتې دي. ایران او د نړۍ شپږ قوتونو ویلي چې د روانې جولای میاشت تر 6 نیټې پورې به د تهران د اټومي پروګرام په اړه اخیری موافقه وکړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې بشیر ګواش وړاندې کوله. اوسم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د ورسپانې لوستې دي او غټ ټکی ورسره راغونډ کړی دی.
نن د پاکستان بازي ورسپانو خپلې ادارې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په سرګندونو لیکلي دي چې د جمعې په ورځ کراچۍ کې یوې خبری غونډې ته د وینا په وخت نوموړی وې مشرف ته د محفوظ لارې ورکولو لپاره د استابلیشمنت سره مذاکرات شوي وو او د هغې په وجه پرویز مشرف د صدارت نه مستعفی شو او دغه مذاکراتو کې د مسلم لیگ نون مشروالي هم اعتماد کې اغستې شوې وه او دا هر څه د هغوی په رضا شوي وو. اداریه وایي چې د دې په جواب کې د مسلم لیگ نون صوبایي او مرکزي وزیران میدان ته راغلل. د خبرتیا خبرونه وفاقی وزیر وای که داسې سډیل شوی وي نو هغه با پیپلز ګوند کړی وي او مسلم لیگ نون پکې حصہ دار نه دی. دا شندر ریلوی وزیر خواجه صاد رفیق وای د پرویز مشرف په ضد مقدمه د عدالت په حکم شروع کړی شوی ده او عدالت به د هغه د مستقبل فیصله کوي. د ده په خبره عدلیه آزاد ده او په خپل یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف د وزیر اعظم په حیث عدالتونو ته بلل شوی دي. اداریا خره کلیکی چې یوسف رضا ګیلانی خپل خبرو کې کوم انکشافات کړی دي هغه یقینا د اندېښنې وړ دي او چې هغه ویلی د پرویز مشرف په معاملې د استابلیشمنت او حکومت ترمنځ اختلافات پیدا شوې دي نو ظاهر خبره ده چې دا اختلافات به د ملک او جمهوریت لپاره خطرناک وي. پکار ده چې داسې لار خپل کړی شي چې ورسره ملک د خطرو او چیلنجونو نه روزي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې شمالي وزیرستان کې د روان پوځي اپریشن لوجه د پیښور په جیل د حمله یې رسېو شوې ده او هغه ځکه چې دلته د ډاکټر شکیل افریدی په ګډون بازي حساس قیدیان موجود دي. د کوم د حوالګې لپاره چې صوبائی حکومت 2 ځله وفاق ته خط ولیکو خو وفاقی حکومت په دې سترګې پټې کړې دي. اداریه وایي چې هر څوک د بنو او ډیرو جیل حمله رستو د پیښور هریپور او ډیر اسماعیل خان په سنټرل جیلونو سکیورټی سخت کړې شوې ده او د حمله گنجائش د نش برابر دي خو بیا هم صوبائی حکومت دا خطر له پامه نشويسته. اداریه د پیښور جیل د سکیورټی په حواله لیکي چې یو خدا ډیر په محفوظه علاقه کې دي بل د جیل سره خوښه لوړ ودانو باندې ماهر نشانه باز کینول شوې دي. د دینه علاوه د ماخام سره سم د جیل مخې ته تیریدونکي سړک د ټرافیک لپاره بند کړی شي او ورسره د جیل نه ګیر چاپیرا پاخه دیوالونه ولاړ دي خو بیا هم د ډیر احتیاط ضرورت دی. اداري اخره کې وایي چې څومره خرچا صوبایي حکومت د پیښور جیل په سکیورټی کوي که دا حساس قیدیان مرکزی حکومت خپل ولکه کې واغستل نو د صوبایي حکومت دغه خرچه به په بل ځای کې په کار راشي. بل دا چې د سړک بندېدو په وجه عام خلکو ته کم تکلیف وي نو که دا قیدیان نه وي نو دغه خلک به هم د تکلیف نه بچ شي. نو خو به دا وي چې مرکزی حکومت د صوبایي حکومت په درخواست غور وکړي او حساس قیدیان بل ځای ته منتقل کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز مجلې د پاکستان د ستراتیژیک جوړتیا په پالیسۍ کې د بدلون په اړه مقاله خبره کړې ده. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د انتخاباتو په اړه د امریکا د امیدونو تر سرلیک لاندې یو لیکنه کړې ده. د دې دواړو غټو کې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجله په یو مقاله کې لیکي کې یو پاکستان له ډیرو بحرانونو سره مخ دی، نو بلې خواته د نړۍ په نظر کې یو تنگ نظر او د واک ترلاسه کولو وږی هیواد په توګه کتل کیږي. مقاله زیاتوي چې دا تنزیه خبره ده، خو تمه ته هم کیږي چې پوځي اسټابلیشمنت دا خوب لیدلو چې په افغانستان کې به د خپلو پوځي ګټو لپاره نور کسانو کاروي. مقاله لیکي چې دا یو ویرونکې خبره ده چې هم دغه پالل شوې ډلې د پاکستان پر ضد شي، او که چېرې بیا په واک کې دغه ډلې راغلي نو د خپل چتر لاندې به ټول پاکستاني وسله والی ډلې راغونډې کړي او د نوې لسیزې تیارو ته به بوزي. مقاله زیاتوي په افغانستان کې د ستراتیژیکې ژورتیا پالیسي به داسې شي لکه یو کس چې د خپل ځان لپاره په خپله قبر کني. د دې له وجې پاکستان په ټولنیز او اقتصادي توګه کمزوري شوی او په سیاسي توګه تقسیم شوی دی. د لیکوال په وینا غیر ریاستي عناصر سره اړیکې لرل لوی او خطرناک تیروتنه ده، ځکه چې د دې نتیجې د هیواد هم آهنګۍ او امنیت لپاره لوی چیلنجونه ولاړوي. پاکستان به هم دا خبره یقیني کوي چې بغیر له توپیره د ټولو غیر ریاستي عناصرو پر ضد کاروایی وکړي، نو د دې مطلب به دا وي چې پالیسي بدله کړي. بلخ نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د اوباما انتظامیه هیله څرګندوله چې د کلونو راهیسې له افغان ولسمشر حامد کرزي نه د مایوسۍ او په هیواد کې د کامیابو انتخاباتو وروسته به یو داسې مشر واک ته ورسیږي چې هیواد مستحکم کړي او په دغه هیواد کې امریکایي سرتیرو ته د روان کال وروسته هم د پاتې کېدو اجازه ورکړي. خو د ورځپاڼې په خبره د افغانستان صدارتي انتخاباتو د دویمې مرحلې نږدې یوه میاشت پوره شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بیړه د جمعې پر ورځ د کابل سفر وکړ. د دې سفر مقصد په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو پر سر راپورته شوی بحران ختمول و. رسپانه لیکي چې دې کار د افغانستان کمزوري حکومت د ماتولو له ګواښ سره مخامخ کړو. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه د کال تر پای له افغانستانه وځي. رسپانه لیکي دا یو نظر دی چې عبدالله عبدالله چې ورسره د پخواني جنگ سلارانو مرسته ترلاسه ده کېدای شي چې په واک قبضه وکړي. د دې په غبرګون کې امریکایي او اروپایي چارواکو دړکه ورکړې وه، که چېرې بحران په پر امنه توګه حل نه کړل شو نو امداد به پې بند کړي. رسپانه لیکي چې امریکایي چارواکو د تېرې جمعې پر ورځ ویلي وو چې په دې حالاتو کې یوې غاړې ته ودرېدل ډېر خطرناک دي، ځکه چې د دې هېواد ودانولو لپاره یې اربونه ډالره خرچ کړي دي او د دفاع لپاره یې د زرګونو ځواکونو قرباني ورکړې ده. رسپانه لیکي چې د افغانستان پخواني او موجوده چارواکي په دې خبره سلا شوي دي او ټینګار کوي چې د مسالې حل اوس هم ممکنه ده، خو وخت په تېرېدو دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمستاسو پام د سندور امیل د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د هنرمندانو د یوې ټولنې د فعالیتونو په اړه سوو خبرو تر راړم. په خبرونه کې چې هارون بچای کوربه دی، د وټولو افغان هنرمندانو له سندور هم خوند اخیستل شي.
قدرمن اوریدونکو، په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومنئ. مینوالو کلی وی خو ویل کیږي چې پښتو موسیقي په دې رستیو کې وده کړې ده. نوی آوازونه او سازونه ورته راغلي، نو لبلې خو بیا داسې اندېښنې موجود دي چې ګنې د پښتو موسیقي اصلي آلات او پښتانه غږونکي له پامه غورځول شوي دي. په داسې کې لیدل کیږي چې یو ګڼ شمېر پښتانه د موسیقۍ د خپل تندې خړوبولو لپاره د پښتو هماغه پخوانی سندرې اوري چې له روایتي او وطني سازونو سره ویل شوي دي. د دې اونۍ په سندرو میل کې قدرمنو د همدې موضوعاتو په اړه په کابل کې د ټول افغانستان په کچ د هنرمندانو د ټولنې د ویان څرګندونې اوري. په خبرونه کې د نومیالیو افغان هنرمندانو له څو سندرو خوند هم اخلي چې په پیل کې د ګلا جان په غږ دایو دروروم.
بلری دیا بابو جان لدی علماء بلری
ګران اوریدونکو، د مولم ایوب فضلی په نوم یو افغان هنرمند په کابل کې د هنرمندانو د یوې ټولنې ویان دی. دی وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دفترونه لري او دغه هیواد د ملي ټلویزیون لپاره د موسیقي پروګرامونو جوړولو یو لړۍ پر مخ روانه کړې ده.
منګه د افغانستان د سرتاسري اتحادي مسولیت په غاړه لرو چې مشرین آیات ګردیزی تور کړی دا. منګ د افغانستان په غونډو ولایتونو کې یو یو ریاست لرو چې د مرکز تر پوشش لاندې دی. دلته په داخل کې 3300 تقریبا 600 کسان راجستر لرو. منګ په ولایتونو کې ځانګړي رئیسان لرو. همدارنګه موږ په مرکز کې بعضې د موسیقي کورسونه لرو. د ملي ټلویزیون د خپرونو په راز کې د کنسرتونو لړۍ لرو. همدارنګه د هر ټلویزیون سره موږ همکاري په خپل هنري برخه کې کوو که څوک غواړي. خو مشخص د ملي ټلویزیون چې د خلکو ټلویزیون ده، د ملت ټلویزیون ده، موږ همیش د کنسرتونو لړۍ او نورې موسیقي خپرونې مختلفو چې د تولید شوبې
اور دونکو. خاغلی فضلی زیاتوی په مرکز کابل او نور ولایتونو کې د موسیقي د زده کړې مرکزونه پرانستې دي چې ځوانانو ته پکې د اصلي افغان موسیقي او روایتي آلاتو په اړه درسونه ورکوي. د نوموړي په خبره اتحادیه یې هڅه کوي افغان وګړي د فولکلوري سندرو او آلاتو په ارزښت پوه کړي.
مثال طبله ده، رباب ده، غجک ده، زیربغلی ده، همداسې ملي اتڼ خوونی کوو، ارمونیا ده، چمبا ده، سپیلی ده، همدغه فولکلوري آلې چې موږ خپل اصلي افغاني آلې دي موږ به هغه هنرمندانو ته ورکوي. په زمین کې موږ مکسي آلې هم لرو چې د غربي دا مهمه نه ده چې غربي دي، خو سازونه زموږ دي پکې، نغمې زموږ دي پکې، مثال زیبا وطن پکې غزول شوی، تاسو شاید هلې همداسې نورې فولکلور سندرې په هغه کې راغلي دي، نغمې دي چې موږ خپل افغاني نغمې په هغه غربي هغو کې وایي. او اندېښنه د خلکو په ځای ده، موږ هم دا کوشش کوو چې د خپل فولکلور په دنیا او په نړۍ وپیژنو، نه غربي آلې. بدبختي دلته ده چې اوس که تاسو فکر وکړئ لنډ زموږ ګاونډی هېواد پاکستان دی، دغه ځینې خلک ځي خپلې پیسې وړي هلته، خپله پانګه لګوي او غربي آلې دي. کنه موږ په خپل افغانستان کې دغه دود تروسه ژوندی ساتلی دی، په خپله موسیقي ولاړ خلک خپلې ریچونه والې موږ استعمالوو، او موږ هم کوشش کوو چې دا ژوندۍ پاتې شي او غونډ ملت په دې پوه شي چې دغه آلې زموږ سابقه آلې دي، فولکلور آلې دي، همدارنګه چې پیزوان نتکۍ او نور شیان د فولکلور یوه برخه ده. همدغسې نغاره او ډمامه او زیربغلي او دایره دغه هم د فولکلور یوه برخه ده.
ځان بدلو یو
اوریدونکو مولم ایوب فضلی چې د افغان هنرمندانو د ټولنې یو فعال غړی دی، اندېښنه څرګندوي چې په پښتو موسیقۍ کې د غربي آلاتو کارول به د پښتنو اصلي سازونه او نغمې له منځه یوسي. دی وایي د دغه خطر د مخنیوي لپاره باید د ټول افغانستان په کچه یو قانون جوړ شي.
که چیرته دغه بهرنۍ موسیقي یرغل مخه ونه نیول شي، نو زمونږ د پښتو آلو یا دغه سازونو نوم به بیخي زر تر زره له منځه لاړ شي. زه فلکلور سیمینار ته لاړم، هلته غربي آلې وي، باید زمونږ خپل سابقه آلې وای، فلکلور آلې وای، نو هلته د نوي ساز سره ملي سرود وویل شو، همدا زربا وطن وویل شو. دغه خلکو چې دغه زمینه مسایده کړې، څوک یو چېرته ځي، څوک بل چېرته ځي، څوک پیښور ته ځي، نو دغه زمینه ورته مسایده ده. د دې مخه هلته نیول کېدای شي چې مونږ په خپل وطن کې یو قانون د موسیقۍ ولرو. د غونډو افغانانو ذمہواري ده، مونږ که افریقایي فلمونه وګورو، هغوی داسې کوټې قدر یو غټه غټه اله جوړه کړي، هغې ته لرګي راړولي، در حال چې هغه نه بول لري نه بل لري، خو خپل کلچر فرهنګ په ټولنه او په خلکو په نړیوالو پېژني. نو مونږ ته هم پکار ده چې همدغسې خپلې الې په نړیواله سطحه خلکو ته معرفي کړو او خلکو باندې وپېژنو. اوس د وخت تقاضا دا شوې ده چې دا خلک دغه خوا ته بوخت شوي دي او په دغه موسیقي اخته دي او دوی سندرې بدي وایي. تاسو وګورئ، نه یوازې پښتانه، اوس دري ژبې زمونږ وګورئ، غونډ پښتو سندرې په همدغه غربي الو موسیقي کې. نو د دې مخنیوی په یو شرط یې کولای شي چې مونږ په خپل وطن کې یو قانون ولرو، مخکې چې مونږ همداسې ولسي جرګې ته لاړو دا غږ مونږ کړی دی. او په دې کې مونږ سره باید د ریاست جمهوري نه شروع تر غونډو ادارو پورې مونږ سره همکاري وکړي، تر څو د دغه یرغل مخه ونیسي او زمونږ اصلي موسیقي ژوندۍ او تلپاتې پاتې.
Thank you.
اوریدونکو خاغلی فضلی چې خپل هم ساز غږوي وایي هغه افغان هنرمندان چې روایتي سازونه غږوي ژوند یې له کړاوونو ډک دی او څوک نشته چې د حال پوښتنه وکړي.
اول زه اوس خپله مې شروع کړې نغاره غږوم، ډول غږوم، مثال بازی علي دی هغه غږوم. هغه کوم استادان چې هغه اکثره څوک وفات شوي، څوک شته دي، د هغوی زړونه مات دي، هغوی په کلونو کلونو نه څوک واده ته دي، نه چېرته ځي، نه حکومت ورته، نه په ټي وي ټلویزیون کې، نه په راډیو کې څوک ورته وظیفه ورکوي. ډېر تریخ دی دا هغوی ژوندانور خو ښه دي، هغه د یو نیم ودونه ته ځي، محفلونو ته ځي، چیروګانو ته موسیقي کوي او پیسې اخلي، هغه بیچارهګان حتی د ډوډۍ پیسو ته هم احتیاج دي.
خوګوریدونکو د افغان هنرمندانو د ټولنې ویان مولم فضلی وایي په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د موسیقۍ کنسرټونه جوړ کړي دي او دا چې دغه لړۍ ته یې دوام ورکړی دی. نوموړی وایي افغان ځواکونه د دوی د امنیت ساتلو په برخه کې مرسته ورسره کوي.
منګا دا لړۍ مخته چولې ده، خصوصا منګا هلمند کې پر دریا د ورسته منګا یو کنسرټ ورک، دغه چې نام نه منطقو ته ځو، هلته د ولایت مقام سره په ارتباط کېږو، که چیرې د ځمکې له لارې مونږ کولی شو امنیت تامین وي لاړ شو، که نه هوایي د هلیکافټرو سره هوایي ځواکونو له طرفه مونږ هلته انتقالېږو، بیا بېرته هم راوړل کېږو. مونږ لا هم کوشش کوو چې نور هم دغه لړۍ پراخه شي. هنرمند زما په نظر د ټولنې هغه هنداره ده چې شفافه هنداره ده، چې بې لریانه خلکو ته خپل هویت او خپل تاریخ ورښیي. نو هنرمند همیش د صلح آواز کړی دی، هنرمند همیش خپل افتخاري او پیاوړي شخصیتونه خلکو ته تعریف کړي دي. د افغانستان اکثره خلک بې سواده دي، اما همدغه هنرمند دی چې د غره په چوکو کې، د غره په لمنو کې، د بابا وطن، د ماما وطن، د کاکا وطن، د دادا وطن تشریح کړی دی، خو متاسفانه چې هنرمند ته څوک ارزښت نه ورکوي.
صدرو ملال رودا لغرودا قدامنا تالا دکل ددی بخشی غرنا صدرو سجرو مالا لے رودا لگرودا قدامنا تالا دکل ددی بخشی گرنا سجرو مالا لے رودا لگرودا قدامنا تالا دکل ددی بخشی گرنا سجرو سدرو مالا لے رودا لگرودا قدامنا تالا دکل ددی بخشی گرنا سدرو.
اوریدونکو خاغلی فضلی وایي د خیبر پختونخوا هنرمندان د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته په خلاص مټ سفرونه کوي او د افغانانو د واده خدای مراسم په خپلو سندرو سره ښایسته کوي. نوموړی د هغه پروګرامونو ذکر هم کوي چې له مخې به دوی وکولی شي د پېښور له هنرمندانو سره د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړ کړي.
مونږ سره خو د کوزی پختونخوا هنرمندان وروڼه راغلي دي، همیش دلته مونږ سره په یو ځای کې کنسرټونه ورکړي دي. هغوی دلته هېڅ ستونزه نه لري، لکه څومره ستونزې چې افغانان په نورو هېوادونو کې لري، دلته د خدای فضل دی. دا خبر نشته چې څوک ورته وایي چې ته څوک یو د کوم ځای راغلی. د تورحم ورې په مخ خلاص دی، بې د پاسپورټ راځي او دلته خپل هنري فعالیتونه کوي، خپل خادۍ وادونه د خلکو لمانځي او تېرېږي. مونږ ورسره همکاري
منگا ډیر داسې ناشتي کړی دي چې لکه خیال محمد صاحب هم راغوخته و هغه تم پګړی ورکړل همداسې نور هنرمندان هم راغوختي و هغوی سره لخواله کړی ده موسیقي کړی ده د موسیقي په ارتباط هم خبرې ورسره کړی دي
اوریدونکو د دیونه پسندورو میل کې مو د افغان هنرمندانو د ټولنې د ویان معلم ایوب فضلی خبرې واورېدې چې د خپل ملګرو هنرمندانو په نمائندګۍ د خپل اتحادیې د فعالیتونو او اهدافو په اړه له مشال رادیو سره وکړي د کلتوري چارو پښتانه کتون کې هم د پولې دواړو خواو هنرمندانو شریکي هلې ځلې د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره اړینې بولي د خبرونه په پای کې د استاد ګلزمان په غږ لدې اتڼیزې سندرې خوند واخلي او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړي خاد او بریالي بس
مشال ریډیو ته مو وګنیولې د خبرونه په دې برخه کې دې سندره ته وښیي